په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو پر پروسې د انتقادونو په ترڅ کې نن لویه مظاهره کړې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دو اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مرادی اوروي.
د چین حکومت رد کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو مظاهرې پیل کړې او د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې یو ځان وژونکي بریچ د موټر په واسطه وشو، لږ تر لږه یولس کسان وژلي او شپاړس نورې ژوبل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د چین حکومت دارت کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایندي هوا چونګینګ خبریالانو ته ویل پیکینګ نه مخکې او نه اوس هم داسې کوم پلان لري. دا وی پر راپور کې ویل شوی چې چین په افغانستان کې روزنیزه اډه جوړوي او هلته خپل سرتیری استوي. د اډې د جوړولو لپاره هیڅ پلان نشته او دا خبره هیڅ حقیقت نه لري، نو په دې اړه چې هر خبر خپریږي تبن دروغ بوي. د هنګ کانګ یو ورځپاڼې له دې مخکې راپور ورکړی چې چین د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره یو پوځي اډه جوړوي چې چینی سرتیری به هم پکې میشت شي. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د عمل کېدو په عکس العمل کې مظاهرې پیل کړې دي. د ازادي راډیو خبریالوي دا مظاهرې د کابل ښار په پنځو برخو کې پیل شوې. دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دی وای، تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې انتخاباتي نظام بدل شوی نه وي او ټاکنې په بایومیټرک سیستم ترسره نشي. دا ګوندونه وایي پنځه دیرش سیاسي ډلې دي او نن یې شاوخوا درې زره غړو پلویانو مظاهرې پیل کړي. بل ورته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکنو ته کمې ورځې پاتې او په دومره کم وخت کې د سیاسي ګوندونو د غوښتنو منل او عملي کول ممکن نه دي. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په بنخمری کې له دیني عالمانو سره غونډه کوي. دا خبره د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وکړه.
نن د خیره لسګونه دیني عالمان راغونډیږي، هغوی سره پر دې اړه غږیږي چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده، او تر څنګ دا چې هغوی به جګړې د شکیل اړخونو څخه وغواړي چې نور جګړه بس او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
خاغلی وطن دوست ویل چې وړمه ورځ بغلان ته رسیدلي خو په لاره کې ستونزې درلودې او یو شمېر ملګري یې ناروغ شوي دي. د سولې ولسی حرکت له کمکي اختر مخکې د مۍ په 12مه نیټه له هلمند ولایت څخه کابل ته خپې ابلې مزل پیل کړ چې له نږدې څلوېښت ورځو وروسته پایتخت ته ورسېدل. د دوی د حرکت هدف په هیواد کې د سولې او د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي بریچ د موټر په واسطه شوی دی، لږ تر لږه یولس کسان ووژل او شپاړس نورې ژوبل کړل. د انبار د والي په وینا دا برید د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په پوسته شوی دی. په وژل شوو ټپیانو کې امنیتي افراد او ملکي وګړي هم شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د عراق د نن ورځې د ځان وژونکي چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. عراقي ځواکونو په تېره ډسمبر میاشت کې په انبار ولایت کې داعش ډله وځپله، خو له هغې راهیسې په دې ولایت کې ځانمرګي بریدونه او هدفي وشنه پیل شوی دي. بلورته د عراق صدر اعظم وایي واشنگټن ته به د یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شو بندیزونو د بغداد د مافولو په اړه خبرې وکړي. حیدر الیبادی پرون ویل امریکا ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي او د دوی پلاوی به د همدغ غوښتنو په چوکاټ کې له متحده ایالاتو سره مذاکرات وکړي. نوموړي ویل د عراق اقتصاد د فارس خلیج له هیوادونو سره نږدې اړیکه لري، په ځانګړي ډول د انرژۍ په برخه کې. د عراق صدر اعظم وایي امریکایي لوري ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړي چې عراق په کومو برخو کې اړتیا لري چې د هغه په خبره په هغې کې د ایران طبیعي ګاز، سوداګري او د برېښنا سکتور شامل دی. د امریکا ولسمشر په تېره مۍ میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او واشنگټن په روانه اګست میاشت کې پر تهران بیا بندیزونه اعلان کړل. او د روسیې ولسمشر نن د هیواد د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو په خپل دریز نرم کړ او وی منله چې د خزو د تقاعد عمر د 8 کال نه بلکې 15 کال زیات شي. په روسیې کې د تقاعد پر د حکومت د 13 جون میاشتې اعلان د خلکو غوسه او اکسول عملونو پرول او د کار د ولسمشر ولادیمیر پوتین محبوبیت هم زیانمن کړ. د روسیې پارلمان د تقاعد له پلان څخه چې د خزو لپاره مخکې د تقاعد عمر 13 کال ټاکلو ملاتړ کړو. ولسمشر پوتین نن په تلویزیونی وینا کې ویل چې له دې وروسته به د ښځو لپاره د تقاعد عمر 15 کال وي. د سړیو لپاره بیا د تقاعد عمر په روسیه کې 15 کال ټاکل شوی دی.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم 2 میاشتې پاتې دي، یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې.
که چېرته حکومت د احزابو غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوو نو هغه د مشکل به حل وي، او که نه موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو.
د انتخاباتو وخت په پام سره د سیاسي ګوندونو د غوښتنې د تطبیق وړ دي.
اوس د سیاسي غوښتنو مطرح کېدل دا معنا ورکوي چې ټاکنې د وزندې بل کال ته
په دې اړه مو د انتخاباتو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د هلمند نادلي ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسېدونکو وایي د افغان امنیتي ځواکونو په څو عملیاتو یې ژوند ډېر تریخ کړی دی.
عملیات داسې عملیات چې ولاړ سو راس نو خدای شو پوهېږي چې دا څه رقم نه مثال سره مرستې کېږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو سربیره د سوریې د نوي اساسي قانون نیمه مسوده او په د هیواد کې د ایران د پوځي نفوذ د پراخوالي په اړه به واورئ. دوه د ازادي راډیو 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شی بوک
په 1946 کال کې پکسلویختونه تر اوسه ونوي د 150 کلن سو په غواش چیفتي تاسو وایده.
د کابل د ژوند په اړه به د ژوند په شی بو 19 پروګرام کې نور معلومات واورئ. مننه چې ازادي رادیو اورېد خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د انتخاباتو پر روانه پروسه د انتخابونو په ترڅ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو نن په کابل کې پراخې مظاهرې امپایل کړې. د سیاسي ګوندونو پر حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په تړاو غوښتنې نه مني. دوی وایي تر هغه چې د بایومټریک پروسې له لارې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی، خپل اعتراضونه به جاري وساتي. د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر به وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټول قانوني غوښتنو ته درناوی لري. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پردیس پر راپور کوي.
په کابل کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو له دې کابل مظاهره وکړه چې ګواکې حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د دوی غوښتنې بابې زګنی. دوی چې د کابل په 15 بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې وو، شمیرې د تنظیمونکو په خبره 4000 تنو ته رسیده، وایي راتلونکي انتخابات باید هرومرو د بایومټریک ټکنالوژي لاره تر سره شي. د دغه مظاهره یو تنظیمونکو فیض الله صافی
او راتلونکي ګورو کچې ته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکول او بالاخره پام یې وکوو نو هغه د مشکل به حل وي، او که نه موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو. دا خو پیلیزه دا مظاهره ده، په راتلونکي کې به شاید دغه د مظاهره چانو شمېر لسګونو زرو ته رسیږي او په لسګونو زره خلک به مظاهرې ته رادانګي.
د یادو سیاسي ګوندونو له لورې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې ژر تر ژره د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو د غوښتنو پر منل کېدو ټینګار شوی و. په پریکړه لیک کې همدار از راغلي که حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه مني، د دوی مظاهره به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي، او که لاغي وروسته هر څه کېږي مسولیت به د حکومت په غاړه وي. د رای ورکونکو د پروسې باطل کېدل، د بایومټریک ټکنالوژي له لارې د انتخاباتو ترسره کول، د انتخاباتي نظام تغییر، او په انتخاباتو د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونډه د سیاسي ګوندونو لوی غوښتنې دي. تر دې وړاندې هم سیاسي ګوندونو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې در غلیپ کې سر لوسه محسوسیږي مخه ونیسي. په روسیو کې د افغانستان جمهوریت ریاست د حکومت او سیاسي حزبو د ګډې کمیټې د جوړیدو خبر ورکړ چې پر اساس به دغه کمیټه د سیاسي ګوندونو د غوښتنو لپاره حکومت تملي طرحې وړاندې کړي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. د ولسمشر د ویند مرسیالې دورانی وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د احزاب هر هغه قانوني پیشنهاد چې د حکومت مربوط کیږي او هغه د انتخاباتو په تاریخ باندې کوم اغیزه نه کوي د مشارکې کمیټې په واسطه به عملي طرحه ورته جوړه شي.
د مظاهرې او بل تنظیمونکي حاجی همایون بیوی په ګډې کمیټې چې حکومت د جوړېدو خبره کوي ځکه باور نه لري چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د انتخاباتو په تړاو د دوی یو غوښتنه هم نه ده منلې.
سیاسي ګوندونه د انتخاباتو اړوند خپل غوښتنو د پوره کولو لپاره دغه مظاهرې په داسې حال کې کوي چې له مهال ویش سره سم به راتلونکي میاشت د تلې په 28مه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره کیږي. په دې اړه مې مخکې د انتخاباتو د څار بنسټ له اجرایي رئیس شاه محمود مل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د سیاسي ګوندونو یوه غوښتنه دا ده چې د انتخاباتو پروسه باید بایومتریک شي چې هغه هم له تخنیکي پلوه یوه پیچلې او اوږده پروسه ده او د انتخاباتو وخت په پام سره آیا دا فکر نه کوي چې د سیاسي ګوندونو دغه غوښتنې د تطبیق وړ نه دي؟ ښاغلی مل په ځواب کې وویل
دغه اصلاحاتي غوښتنې ټاکنو په بهیر کې ډېر پخوانه موږ په جدي ډول مطرح کول چې موږ نه حمایت دغه سیاسي اوس دوی اعتراض کې حمایت نه کوو اوس لپاره د داسې اصلاحاتو غوښتو دا معنا ورکوي چې یا ټاکنې وځنډول سي بل کال ته او یا دا چې د اعتراضاتو بڼه سیاسي ده او د تخنیکي ستونزې عملا موجود دي او واقعیت هم لري او د حکومت د غیر مسلکي برخورد له وجې موږ سره غلې ده. دا به یو بهانه وي د سیاسي ګوندونو لپاره چې خپل اعتراضات ادامه ورکړي او ممکن ماتره کی زه فکر کوم سیاسي ګوندونو د څه احساس کوي دا پروسه کې دي چې پناه او انحصار کې دي کوم ګروپ یا کوم دلو خاص او سیاسي دی په هغه شکل راځي نو ځکه دوی و څه اعتراض کوي دا اعتراضونه باید موقع سي وي سیاسي ګوندونو خو یو خصلت هم دار ته په سیاسي معاملاتو په سټیج کې دوی باید اډیټ وي هغه وخت مدني ټولنه د انتخاباتي اصلاحات په لړ کې د تناسبي سیستم غوښتن کې او هغه وخت دوی باید قیم لا تر کله دي پښتونخوا هغه وخت کې اعتراضات سو یو په قانون کې دا منل سي وس په داسې زنه و اوس د دې غوښتنو مطرح کېدل دا معنا ورکړي چې ټاکنې د وزنډي بل کال ته بیا نو د اصلاحات کې دي پالیسی او ټاکنې سکه لپاره ولرو نو دا اصلاحات د تطبیق وړ متاسفانه نه دي.
مصب ځینې شک کوي چې ممکن دغه شمیرې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 9 میلیونه ولکو کسانو نومونه ثبت کړي دي دا درست نه دي دقیق نه دي. آیا تاسو مطمئن شوی یاست چې دومره کسانو نمونه لیکلی؟
د تخمین له وجې او له هغه تجارب چې موږ د تیرو ټاکنو لرو او مشاهدات هم تکړه دار قام موږ ته د منلو وړ نه دي. اما دا چې موږ وکولې چې دا رد کړو او په مقابل کې باید نور ارقام موږ ولرو موږ نظارت ولرو موږ مشاهده ولرو او موږ د هغې په رڼا کې بل ارقام وړاندې کړو داسې ارقام مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه متاسفه نه لري ځکه موږ یو فراګیره نظارت دې پروسې نه درلودو نو نن موږ راډویم ولې بدیل نه لرو موږ نسو ویل چې څومره ارقام دي خدای ارقام له هغه کم مشاهدونه چې موږ درودل مراکز نه او د تیر تاکونو تجربه پر اساس دا ارقام موږ ته د منلو وړ نه دي.
د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایي رئیس شاه محمود ملو ښاغلی مل وایي چې د سیاسي ګوندونو دغه وروستي اعتراضونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او کله چې دوی د دوی ملاتړ ته اړتیا درلوده هغه وخت ملاتړ ونه کړل. د څار بنسټونو مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو په پروسه کې باید اصلاحات راشي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري د هلمند نادلی ولسوالۍ به زه شوی اوسیدونکو وایي د افغان امنیتي ځواکونو په څو عملیاتو یې ژوند ډیر تریخ کړی دی. په لشکرګاه کې میشتوري دی ولسوالۍ له یو شمیر به زه شو سره چې زموږ سیمه ایز خبریال خبري کړي ټول ورته ویلي چې امنیتي ځواکونو یې سیمه نیسي او بیرته خوشی کوي او ډیر ځلې هم د عملیاتو په ترڅ کې دوی کورونه ورانوي او کوڅې خرابوي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي دا یوازې نادلی نه ده بلکې په نورو ولسوالیو کې چې افغان ځواکونو یې د بیرته نیولو یا د حکومتي واکمنۍ د پراخېدو لپاره عملیات پیل کړي همدا حال دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو د سیمه ایز خبري الیاس دای پر رپورټ کې.
سکندر د ندالی ولسوالۍ چنجر سیمه ته د غزیدلی سړک پر غاړه د خوراکي او غیر خوراکي توکو دکان کوي. شپږ میاشتې کېږي چې د وسلوالو افغان سرتیرو د نښتو او جنګونو له امله د کور او کلي راوتلی دی. د کورنیو شمیر لا دقیق نه دی چې په ندالی کې د روانو عملیاتو په خاطر د خپلو کورونو نه بې ځایه سوي دي، خو د لشکرګاه د درېیمې امنیتي او زیړوند بولان سیمې ته د ندالی نه ګڼ شمېر کورنۍ راغلي دي او دې ته منتظرې دي چې جنګ یو طرفه سي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. سکندر او د پر دوکان ناست بې ځایه سوي خلک وایي د افغان ځواکونو د تازه پیل سو عملیاتونه پوزې ته راغلي دي. وسلوالې په کورونو کې سنگرونه نیسي او افغان ځواکونه دیوالونه او خونې نړوي.
نسمې وبسته د کم نام نه ده اوس عملیات داسې عملیات دي چې ولاړ سو راس نو خدای ښه پوهېږي چې د سره کم نه مثال موږ سره مرستې کېږي د مرستو دغه راسې بېرته ولاړ سي.
هغه والي چې دولت راغلی دی ولاړ سي بېرته راسي مینونه پاتې دي زموږ کیس رایونه نړېدلي دیوالونه نړېدلي موږ نشو کوی چې خپل ځای ته ورسو. حکومت ته سړک ته پراختیا په خاطر چې یعنې دلته مثال داسې نیسي چې طالبان بیا دلته ځاله ونیسي موږ پوه شو کې سرایونه نړۍ چې یوه خونه په ډېر تکلیف جوړېږي دوی بېرته اوس هغه دیوالونه نړۍ د خلکو خونې نړۍ.
خلکو دا غوښتنه ده چې امنیت راسي او خلک پر قراره شي خپلو ځایو ته ولاړ سي.
حکومت د تیرو څو میاشتو راهیسې په ندالی کې عملیات پیل کړي دي چې لږ پرمختګ یې کړی دی، خو قرار او سست حرکت یې د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي د خلکو ستونزې او مشکلات یې د حکومت سره شریک کړي دي، خو چا یې په خبره سر نه دی ګرولی. هغه د عملیاتو د سست حرکت له امله چې د خلکو ژوند او کاروبار یې زیانمن کړی دی د امنیتي ځواکونو پر مسؤلینو نیوکه وکړه.
نو دا خلک روزمره باندې زوم دولت چې عملیات کوي هغه امکانات چې د عملیاتو لپاره پکار دي هغه دې پکار واچي، هغه دې آماده کړي خپل د پلان او پالیسۍ لمخې د عملیات وکړي چې څو د خلکو د بار د ازیات د ماجرات سبب ونه ګرځي.
د هلمند والی بیا د نادالی د اوسیدونکو او ولایتي شورا د رئیس خبره نه مني. تورن جنرال محمد یاسین د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دمګړې په ندالی ناوی ګریشکا او د لشکرګا په څلورمه حوزه باباجی کې عملیات روان دي او ډیر سیمه برته د وسلوالو څخه نیول سوي دي.
په سوي سقامتو توجه کړي چې یو عملیات د تصفیه دي چې دشمن د ساحې نه تصفیه او د امنیتي کمربند ساحه پراخي کې چې په هغه کې تاسو عملان ګوري د ناوی ولسوالۍ د ګریش ولسوالۍ کې ساحه پراخ سي همدارنګه نادلي ولسوالۍ د دشمن د وجود نه پاک شو د غسور از کتاب پیشرویان دي چانجیر او باباجی په استقامت کې ګوري چې دا پیشرویان عملیات په دغه استقامتو تر ګریش پورې ادامه لري ان شاء الله چې پلانډو شپوره چې به مونږ د ګریش
شغل یاسین ول د کورنوي سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستې هم روانې دي چې بي ځای سي ودي. دول د مزکنو عملیات ترڅنګ د شپې له خوا چاپی او هوایی بریدونه هم ډیر کړی دی او ډیر ژر به ګنمیشتې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي او خلکو ته به د عادي ژوند زمینه برابره سي. نادالی ولسوالۍ د 2016 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د سختو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو له واکه ووتل چې تازه د بیرته نیولو لپاره حکومتي سرتیرو عملیات پیل کړي دي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند نادالی ولسوالۍ د بې ځایه شوو اوسیدونکو د ستونزو او شکایتونو په باب مو اورېدل. د هند د کندوز د دشتي ارچي ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د دې ولسوالۍ پر لویه لارې د وسلوالو غلو له موجودیت سر ټکوي او وایي چې سیمه ییز چارواکي د دې لارې د امنیت په ټینګښت کې امپاتې راغلي دي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ واورئ.
د کندز د شرچی ولسوالۍ د لوی لارې موټر چلوونکي او سپرلۍ د دغې ولسوالۍ پر لوی لارې د وسلوالو غلو له شتون څخه شکایت کوي او وایي چې له څو کالو راهیسې دوی له دغې ستونزې سره لاس او ګریوان دي او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د نوموړې ولسوالۍ د امنیت تامینولو او د لارې د خوندیتوب په برخه کې پاتې بولي. د نوموړې ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو سید رحمان او عبدالجلیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کفرخانې په سر کې چې دغه ولاړ و هغه له تقریبا مرسې شل پنځه ویشتو موټر والا وسخه ټولې پیسې ټولې کړې او ټولې راتا کړل کله چې پیسې جمع کړلې هغه و چې مونږ رایلا کړلو. نو د هیڅ سره هیڅ پیسې پرې نه خرڅلې. موږ غواړو د کندوز د والي صاحب څخه او د کمانډان د ولایت څخه رئیس د امنیت څخه چې د ارشی د لارې د امنیت په خاطر باندې په دې منطقو کې هلته پوسټي واچي.
کندوز سره روانو ما په موټر کې او په لارې کې غلو ونی ول ورو او بس پیسې وي او موبایل وکړ سی دا هر سره نه وخت
موټر ور سره او سلاګانی ور سره وي.
د د شیرشی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک وایي چې وسلوال غله له خلکو څخه نغدې روپۍ، قیمتي توکي او ګرځنده ټلیفونونه اخلي، او که څوک سرغړونه وکړي نو وخل ټکول هم پکې شته دي. او برسیره پر دې له میرمنو څخه د سرو زرو د لاس کړې ګوتې او ګاڼې هم خلاصوي. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسېدونکو محمد اعظم او انور خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دوه بجې تقریبا موږ روانو او هغه غله راووتل، تقریبا شل ګاډي نیولي وه او ټوله نه پیسې مې هغه سیاسرې وې، هغه نه ګوتمې مېستلې او وېم واله او روزانه دا کار روزانه زما اعظم تروانې په دې لین باندې او روزانه راوځي، کله ماښام راوځي، کله سهار راوځي، کله غرمې راوځي، سیاسرې وې خپل پیسې اخیستې مو ګوتې بېشترې دي، لاسونه نه غوړې بېشترې درې ورځې څلور ورځې داس لار کړو نه لري موټر ټولې وښکولې، څوک مریض وړې نه شي، مریض کړه مریض نه پیسې موټرې.
دوی د کندز پر سیمو ځو چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ د لارې د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي. په ورته وخت کې د کندز د شیرچي ولسوال نصرالدین سادی هم د خلکو ستونزې مني او وایي چې دوی په نږدې ورځو کې د دغې لارې په اوږدو کې تصفیه عملیات پیلوي او دغه راز د امنیت د لا ښه والي په هدف د دې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې یو شمېر نوي امنیتي پوسې هم جوړوي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د نوموړي ولسوالۍ خلکو د یادې ولسوالۍ پر لویې لارې د وسلوالو غلو له شتون څخه شکایتونه کړي وو، خو د دشترچي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې لا تر اوسه پورې دغې ستونزې ته د چارواکو له لورې رسېدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې له بل اونیس پروګرام جون په شیبو کې سره یو ځای درته خبرو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي راتلونکي میلادي کال به له ازبکستان افغانستان ته زر میگا واټه نور برېښنا هم وارد کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا اړتیاوې په اوس وخت کې په سلو کې څه باندې اتیا له بهره واردوونکي برېښنا تامینوي، او په دې برخه کې د هیواد دننه د برېښنا د تولید د زیاتوالي لپاره تر اوسه هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. تفصیل دی خان محمد سین پر راپور کې.
افغان او ازبکستانی چارواکو هوکړه کړې چې په 2019 میلادي کال کې له ازبکستان نه افغانستان ته زر میگاواټ نور برېښنا هم ولېږدول شي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه برېښنا مزي به د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د سروې له بشپړېدو وروسته د پلخمري له لارې تر کابل پورې وغځیږي.
ځینې ځایونو کې د ازبکستان خواته د دې پایې هم نصب شوي دي. دغه برېښنا به کابل ته او د ترکمنستان د برېښنا سره یو ځای 2000 میگاواټه برېښنا راځي چې زر به د ازبکستان وي، زر به د ترکمنستان وي، او دا به کابل ته، مشرقي ولایت ته، جنوبي ولایت ته، جنوب غربي ولایت ته او مرکزي ولایت ته به دا برېښنا وي.
خاغلی توحیدی وویل اوس مهال له ازبکستان نه افغانستان ته 300 میگاواټه برېښنا واریدیږي چې تړونونه بدلیدلی هم شي، خو د نوې زر میگاواټه برېښنا هوکړه به دایمي وي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان په ټوله کې شاوخوا 2000 میگاواټو برېښنا ته اړتیا لري. دغه شرکت دا هم وایي افغانستان اوس مهال د دولتي دفترونو، کورونو، فابریکو او داسې نورو تولیدي بنسټونو لپاره 80% وارداتي برېښنا کاروي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې خلک د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. سربیره پر دې د ځینو ولایتونو لکه د کندهار یو شمېر پانګوال وایي د برېښنا د نشتوالي له امله په یاد ولایت کې په سلګونو تولیدي فابریکې له کاره لوېدلې دي. د چارو پوهان د برېښنا شرکت دغه اقدام ستایي، خو په ټینګار سره وایي چې حکومت باید د برېښنا د تولید لپاره په کور دننه امکانات برابر کړي. د دغو پوهانو له ډلې خانولي بشرمل ازادي راډیو ته وویل:
د موقتي اړتیاو د پوره کولو لپاره دا کارونه ضروري دي او کولای شو چې دینه افغانستان په فوق العاده توګه استفاده وکړي. کار بندونه چې دا اوس د حکومت لخوا پلاره چول شوي دي یو ښه نتیجه ورکوي، او حکومت ژمن دی چې دته یو مثبت ځواب وایي.
افغانستان اوس مهال له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان نه سباندې زر میگاواټه برېښنا واردوي. د افغانستان د برېښنا شرکت دا هم وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید له کورنیو سرچینو نه شاوخوا 600 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي، خو د هېواد د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې ژمنه کړې چې په هېواد کې به د برېښنا د تولید لپاره له 60 نه د زیاتو بندونو جوړولو ته پلانونه ترتیب او امکانات به ورته برابر کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو د سوریې د نوي اساسي قانون مسودې د جوړولو لپاره د سوریې په جګړه کې اغیز لرونکو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل استازي ورولېږي. ایران یو د دغه جګړې مهم لوبغاړی دی چې وایي له سوریې به خپل پوځیان ونه باسي. تفصیل د اسمت سرون پر راپور کې
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي غواړي چې د امریکا او شپږو نورو هیوادونو استازي راتلونکې میاشت د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې پر سر خبرو ته وربوبولي. د ملګرو ملتونو ویندوی پرون سه شنبه وویل چې خاص استازي سټیفن دی میستورا به د راتلونکي سپتمبر په 14مه په جنیوا کې د برېټانیا، مصر، فرانسې، جرمني، اردن، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له جکپورو استازو سره وویني. ټاکل شوی ده چې ښاغلی دی میستورا د روسیه، ترکیه او ایران له استازو سره هم د سپتمبر په 12مه او 12مه وبیني. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا ته ماموریت سپارل شوی چې د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو لپاره یو کمیټه جوړ کړي. د کمیټې غړي به د سوریې حکومت او اپوزیسیون ونوموي. لبل خو په دمشق د ایران د سفارت پوځي اتاشه ویل دي چې د امریکا او اسرائیل له غشتنې سره سره به ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ایرانی خبری آژانسونو د راپورونو لمخې بریج جنرال ابوالقاسم علی نژاد پرون موبایل چې په سوریه کې د ایرانی سلاکارانو موجودیت د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د موافقې یو برخه ده چې د دوو هیوادونو دفاع وزیرانو په ورستیو کې لاسلیک کړی ده. د دا هم موبایل چې ایران به له سوریه سره د ماینونو په پاکولو او په جګړه کې د زیانمن شویو پوځي فابریکو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي. د ایران سپاهی پاسداران انقلابی ځواک سوریه ته وسلی او زرګونه جنگی کسان لیږلي چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکوي. د ځواکونو د سوریه په وکلنه کورنۍ شخړه کې د اسد په ګټه په جګړه کې برخه اخیستې ده. همداراز ایران په زرګونو افغان، پاکستانی او عراقی ملیشه سوریه ته استولی چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکړي. د سوریه په جنگ کې د ایران د سپاهی پاسداران د غړیو په شمول تر زر زیات ایرانیان وژل شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
الو السلام علیکم رحمت الله رحمت پکتیکانه سماج سوایما یما دا پیغام دی ترانسپورت وزارت ته د کابل موږ دروا ته غزنی ته راځو موټروانان هم ډېر غلطۍ په مټر کښې ناستې موږ کا سپارلې دي هغه بهیې موټروانان یې موږ کښې سپاره سو دوه ګنټې درې ګنټې مټر کښې ناستې بیا نفر پره کېږي درواغ وایې یو نفر کم یو نفر کم یو نفر کم اخر په یو یو لټېږي یو مسافر کښې پاتې شو غریبان لکه پسونه کښې ناست یو او دې څاغه یې نه ده معلومه کرایه یې هم نه ده معلومه چا چې پنځه سوه یو چې چا چې درې سوه یو چې ترانسپورت وزارت ته وایه چې وروره جاندا خو سم کړه.
ہلو السلام علیکم زه تکار سرباز د کندهار ولایت صدر کوم ما د ولسمشر محمد اشرف غني صدا غوښتنه زموږ صدا څو معاشې د ګټرې دوه دوه معاشې دا درې معاشې چې بیا ګټرې زموږ ماشینه نه دي را کړې یو ځینو چې پخوانیانو ته ورکړه زموږ ماشینه در اوسه به هم کړې دي نو زموږ ماشینه دا پېژنانه باسي نو که زموږ سرښه کوي دا زموږ ماشینه دې چا ته نه وکړي وسلام نو بادا چې زموږ ماشینه موږ ته را کوي.
ہلو السلام علیکم جو غلام حسن خان غیرت پوچھا جو لوگ لکھنے پہ اس طرف سماج کی معذد آزادی رادو ټول مؤمنانو مسلمانانو او اړیدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم او پس له سلامه زموږ د کوچیانو مشکل ته په افغانستان کې په هره ساحه کښې له کوچیانو سره ډېر ظلم او زیاتی کېږي نه ملا د کوچې غږ اوري نه نه وادي غږ اوري نه حکومت غږ اوري وروره نه ولس غږ اوري که دا کوچیان چېرته خارجیان دي خو بیا د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت د افغانستان علومه د په یوه سره باندې په چا پورې ورمربوط کړي او بیا دې له افغانستان نه وباسي نو کوچیانو سره ډېر ظلم زیاتی کېږي په د افغانستان په هره ساحه کښې له کوچیانو سره د خپل حق نه ورکول کېږي کوچیانو سره ظلم کېږي د کوچیانو غږ څوک نه اوري نه حکومت اوري نه معاشه اوري نه ولس اوري له کوچیانو سره ډېر غوڅ ظلم روان ده نو موږ دا هیله له هر چا نه لرو چې باید د کوچیانو حق ته متوجه شي د کوچیانو حق حق وبولي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو. کور مو ودان پیغامونه را لېږئ موږ یې هم هرومرو درته خپروو. کوړاندې د کابل دی وزنی ژوبن په اړه نور معلومات ترلاسه کړی چې دغه ژوبن کله جوړ شوی او څومره حیوانات په لومړي سر کې پکې راغون شوي وو. د ازادي راډیو د اونیس پروګرام ژوند په شی بو کې پر دې اړه مفصلې خبرې شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو لبل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو خو اوس رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د چین حکومت دارت کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بارنو چارو د وزارت ویاندې نن خبریالانو ته ویل پیکینګ نه مخکې او نه اوس داسې کوم پلان لري. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په پلخمري کې له دینی عالمانو سره ناست لري. دا خبره د دې حرکت وان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وکړه. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په عکس العمل کې مظاهرې پیل کړې دي. دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دی وایي تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې انتخاباتي نظام بدل نشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنو ته کم وخت پاتې او د دې ګوندونو د غوښتنو عملي کول ممکن نه دي. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي برید چې د موټر په واسطه شوی لږ تر لږه یوولس کسان ووژل او شپاړس نورې ژوبل کړل. او د روسیې ولسمشر نن د هیواد د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو په اړه خپل دریځ نرم کړ او وی منله چې د ښځو د تقاعد عمر د 8 کاله نه بلکې 15 کاله زیات شي.
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورزنه هنداره.
افغانستان خپل سلمه یو ورزنه لوب نن د ایرلند پر وړاندې تر سره کوي. افغانستان د 2009 زیګ د سکال د اپریل په 19 خپل لومړنۍ یو ورزنه لوب د سکاتلند پر وړاندې کړی او د نهه منډو په توپیر یې ګټلې وه. د افغانستان کرکټ بورډ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لس کلن مزل کې افغان لوبغاړو لوټولو نهه نویو تر سره شویو لوبو 25 هغه ګټلې، 15 څلوېښت بایللې او دوه لوبې بې پایلې پای ته رسېدلې دي. د دې سره د ایرلند او افغانستان ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو سیریز نن دویمه لوبه د ایرلند په سټورمن بلفاست لوبغالي کې روانه ده. افغانستان د دغې لوبې په چوکټ له خپلې توپوهنې پرېکړه کړې ده. افغانستان تر لږ وړاندې پورې تر دې دمه د څلور لوبغاړو په سوځېدو او یا منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې له دې وړاندې لومړی هغه د نهه ویشت منډو په توپیر ګټلې ده. افغان ورزشکارانو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي دي د برونزو دوهم مډال خپل کړ. د کروش لوبې په څانګه کې پرون منصور سروري د نوي کیلو خپ پورته وزن کې وتوانید چې د افغانستان لپاره د برونزو دوهم میډال وګټي. تر دې مخکې خالد هوتک دوه شو په برخه کې د برونزو لومړنی میډال ترلاسه کړی وو. افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 15 ورزشکاران په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته استولې دي. دا سیالۍ د اګست په 13 نیټه پیل شوې او د سپتمبر تر 2 نیټې دوام کوي. په کابل کې د فوټبال د روزونکو د سي درجې زده کړو دویم پړاو کورس پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د بدباتو د برخې مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سي درجه لایسنس لپاره د زده کړو دا دوره د تیری ورځې رئیس 44 روزونکو ته پیل شوې ده. د وی ګډون کوونکو به تر 14 ورځو پورې په تیوري او عملی شکل زده کړې ترلاسه کړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه دوره کې د مرکزی زون او همدارنګ د کابل، خوست، لوګر او پنچیر څخه روزونکي برخه لري. د فوټبال فدراسیون وایي په هیواد کې د فوټبال لوبې له غوړېدو سره د روزونکو او داورانو اړتیا هم په زیاتېدو ده او دوی هڅه کوي چې په فني او مسلکي شکل دا تشه ډکه کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بایست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلم مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوز مند څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده شرغلس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بری علي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپل خلکو یا د خپل اتباعو امنیت تامین کړي او کچیرته دوی د خلکو یا د خپل اتباعو امنیت نشي تامینوي دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نخطو او یا هم د تروریزم له برخینه د یو مملکت خاریان یا اتبا ضرر ویني نو باید دوی له غونه حمایت وکړي، یعنی د هغه قربانیانو څخه چې د وسلوالو او تروریزم